السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نماز پخین 2 بجې دی د خبرونه لپاره مو زمليها امیر ساده قربانایم تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم په خبرونه کې به په کراچۍ کې د لګیدلی اور په حق معلومات واوري دا به هم واوري چې طریقې طالبان پاکستان د کوم الزام ډیم اته تختول شو اهلکارو یو ویډیو خبره کړي په خبرونه کې هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار او د مشال ترانا لاندې د بحث پروګرام لرو خپل د سیمه او نړۍ د تازه حالاتو نزان خبرو د دې سات خبرونه درته د مشال ریډیو همکار فرخنده وزیر وړاندې کوي
په کراچۍ او لاهور کې په کارخانو کې د اور لګیدلو په پیښو کې 138 کسان وژل شوي ګڼ شمېر ژوبل وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د ګومل زام ډیم د اتو تختول شو کارکونکو یو ویډیو خپره کړې ده او د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي طالبانو تیر کال په افغانستان کې د مالیو او مرستو او په زور له سوداګرونو په پیسو اخیستلو سره څه باندې 400 میلیونه ډالر آمدن ترلاسه کړې ده د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې په بلدی اټاون کې د جامو جوړولو په یو کارخانه کې د اور لګیدلو له امله لکتر لګا 112 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور یې جوبل کړی دي د کراچۍ ښار بلدی اټاون پولیس وايي پیخه د ښار هبري ور سړک ته ماجر کیم سیمه سره نږدې د نهه په مازیګر مخه تراغلي یو امدادي کارکونکي احتشام الدین مشال ریډیو ته ویلي چې اور د پرون مازیګر راهیسې لګیدلې دي او لا هم بلیږي امدادي کاروایان اوس هم روان دي په دغه کارخانه کې د کارکونکو وینا ده چې د اور لګیدلو په وخت سلو زیات مزدوران موجود وو په پیخه کې د وژل شو کسانو مړي د کراچۍ سیول او جنا روغتون ته وړل شوي دي سندھ حکومت په یاد پیخانن په ټوله صوبه کې د ویر لمانځلو اعلان کړی دی پرون په لاهور کې هم د 2000 روپۍ کارخانه کې د اور لګیدلو له امله 25 کسان وژل شوي وو تحریک طالبان پاکستان د ګومل زام ډیم اته کارکونکو چې تیر میاشي تختول وو یو ویډیو خبره کړی ده په دغه ویډیو کې د ګومل زام ډیم کارکونکو د غره په لمن کې کینول شوی او بیانونه ورنه اخیستل کیږي د افغانستان حکومت وايي دوی تاییدوي چې له امریکایي چارواکو سره د باګرام زندان له شوې لوزنامې سره سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د نیول شوو کسانو د حواله کولو د مسلې پر سر ستونزې موجود دي د ولسمشر ویاند ایمل فیزی د مشال ازادي څنګه تویلي افغان حکومت ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان له اساسي قانون سره سم اداري توقیفونه کولی شي
د افغانستان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو سره په دې باره کې خبرې وکړي هغه زندانیان چې تعداد یې د 600 څخه زیات دی چې دا هغه زندانیان دي چې د تفاهمنامه چې امضا شوې ده یعنې هغه تفاهمنامه چې د افغانستان او د امریکا ترمنځ امضا شوې ده د بګرام د زندان د مسؤلیتونو په ارتباط د هغه تفاهمنامې د لاسلیک کېدو وروسته نیول شوي دي د دغو مسلمانش باید ډېر ژر تر ژره معلوم
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال جان آلن یو ځل بیا د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه ټینګار وکړ او ویل چې دوی افغانستان ته په همدې هدف راغلي دي جان آلن په کابل کې د ستمبر 11 پیښې د قربانیانو په یاد غونډه کې وویل
We must finish what we have started and prevent Afghanistan from ever becoming a safe haven.
مونږ باید هغه څه پاتور وسو چې په افغانستان کې مو پیل کړی دي. مونږ باید د تل لپاره د هڅو وکړو چې افغانستان بیا د تروریزم په ځاله بدل نشي. ل تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زموږ تعهد پیاوړی او نه ماتیدونکی پاتې دی.
جانالن دا هم ویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو لسکلن موجودیت د پام وړ لاسته راوړنې لري. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وايي طالبانو تیر کال په افغانستان کې د مالیو او مرستو په زور له سوداګرونو په پیسو اخیستلو سره څه باندې 400 میلیونه ډالر آمدن ترلاسه کړې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د سارنې ډله وايي له دې پیسو نه 215 میلیونه ډالر د طالبانو مشرتابه ته رسیدلي او پاتې نورې یا مصرف کړي او یا هم په ځای کچ اورکی کړي دي د رپورټ لمخې طالبانو د افیمو په ریبلو او کرلو له ځای کروند ګرونا لس پسلو کې مالیه ترلاسه کړې ده د غراز هغوی په مالی شتمنو کسانو هم 2.5% مالیه اخیسته ده په سلګونو امریکایان د نهې په ورځ په نیویارک ښار کې د نړیوال تجارت مرکز یا ورلد ټریډ سنټر چې د امریکا دفاع وزارت پنسلوینیا ریاست او شانکسویل کې راټول شوي وو او د 2000 لومړي کال د ستمبر د 11 ترهګر حمله د 3000 کسانو د وژنې یادې تازه کړ. ولسمشر باراک اوباما او میرمن میشیل اوباما په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ په چمن کې د وژل شوو په یاد د یو منټ لپاره خاموشي هم اختیار کړه. په دغه وخت ولسمشر اوباما زیاته کړه،
کله چې د تاریخ کتابونه لیکل کیږي نو د 11 سپتمبر صحیح میراث به ویره، کرکه یا تقسیم نه وي، بلکې دا به یو خوندي نړۍ، پیاوړی قوم او تر پخوا زیات متحد خلک وي.
د نیویارک ښار په کوز منهټن کې د نړیوال تجارت په مرکز کې د ستمبر د 11 د قربانیانو نمونه هم ولوستل شول. د تاجکستان سپریم کورټ پرون 15 کسان په دې تور زندانی کړل چې د بندي شوې ډلې جماعت انصار الله غړي دي. په دغه اورېدنه کې 12 کسانو ته له 15 نه تر 30 کلونو پورې د قید سزا ورکړل شوه، یو ته 2 کاله قید او 2 نور جرمانه شول. د مقدمې دا اورېدنه د 1 اگست شروع شوې وه. دا کسان د تاجکستان په ختیځ کې په 2011 کال کې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پر وخت نیول شوي وو او ځینې یې په پاکستان کې هم نیول شوي وو. جماعت انصار لا تیر کال یو شمیر ویډیو فلمونه خبره کړي وو، په هغه کې له تاجکانو وو وختل چې د حکومت پر ضد جهاد وکړي او پر خلکو یې په دې زور راوړو چې د شریعت امنی کولو لپاره د حکومت پر ضد ګامونه پورته کړي. او بل خبردار چې د ترکی چارواکي وایي د نهې په ورځ په استنبول کې په یو پولیس سټیشن ځانمرګې بریچ شوی چې پکې یو پولیس افسر وژل شوی او اوبه عام وګړي جوپل دي. د حکومت په لاره سبا ورسپانې خبر ورکړي چې ریولوشنری پیپلز لیبریشن پارټي فرنٹ د دې برید ذمہواری قبول کړې ده. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. د دې مخ کې چې خبرونه پر مخ بوزو او ستونزې او سرکار پروګرام ته ورشو، لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل په کراچۍ کې په بلدیا ټاون کې د جامو جوړولو په کارخانه کې اور لګیدلې دی، اوس هم امدادي کاروای روانه ده. په دې حق لا په کراچۍ کې د مشال ریډیو همکار ظفر کریمی سره خبرې کوو، تازه معلومات ته اخلو. ستړي مشي ظفر کریمی. مننه ظفر کریمی، کو دارا ته وای چې نوې صورتحال څنګه دی او د مرګ شوبلې کرش مې رسده؟
منهی د کم ژغورنې کارونه چې دي په دغې متاثره د اور نه چې کومه متاثره شوې کمپنۍ ده په هغې کې د ژغورنې کارونه دوام لري. د دغې کمپنۍ دویم دریم او څلورم چت چې دی په هغې نه د مړو د راکوزولو سلسله چې ده هغه روانه ده. د کمپنۍ لاندې آخري کم چت چې دی د ځمکې لاندې کم یو چې دی په هغې کې اوس هم ور دی، د ور تاو پکې دی، ډېر زیات ګرم دی. په دغې ځایونو کې د ژغورنې کوم کارونه چې دي هغه روان دي. پولیس هم دغې علاقې ته رسېدلي دي. د دغې ځای نه چې کوم مړي راوړل کېږي هغه د کراچۍ سیول هسپتال او جنا هسپتال ته وړل کېږي. خو اوس په جنا هسپتال او سیول هسپتال کې د مړو ځای چې دی هغه کم شوی دی. بل دا دی چې د مړو صحیح پېژندونه کېږي، نو د دغه هسپتالونه د خلکو د وارثانو نه هم ډک شوي دي، د مړو نه هم ډک شوي دي. د چارواکو سره چې ما خبرې وکړې نو هغې وایي هغې د اوسه پورې صرف د 212 مړو پخلی کړي چې دا 212 کسان چې دي هغه مړه شوي دي. خو تاسو دا ووایم چې مړی د دې نه علاوه د کراچۍ د ما چې تاسو ته کومه شمېره وویل دا د کراچۍ د سیول او جنا هسپتال د چارواکو شمېره ده. د دې نه علاوه مړی د کراچۍ د هسپتال او نورو شخصي کوم هسپتالونو کې تغیر شوي دي، ځکه چې په دې هسپتالونو کې ځای کم شوی. نو اوس هم د مړو د راوتو سلسله روانه ده او د کره شمېرې په اړه باندې پوره معلومات نشته دي.
ظفر کریمی، که دا راته ووایه چې تاسو چونکې د ودانۍ خبره وکړه چې هلته د ژغورنې کار اوس هم دوام لري، آیا دا ودانۍ محفوظه ده د ژغورنې د کاروایۍ لپاره؟
جی مليح، دا خو کومه علاقه چې دا خو دغه بلډینګ د اوسه پورې نه دی راغورځېدلی په کم کې چې اور لګېدلی وو. او بل دا دی چې دې ته کم د ژغورنې کم کارکوونکي چې دي هغه ورته په خصوصي مشینرۍ باندې ورځي، هغې ته نه ورخېږي. بلکہ اسنار کم دے یو قسم مشین دے چپا کے ذریعہ باندھ دے داغ کڑکو تو ورزی او پاگ خپل حفاظتی طریقے چیری آگا پاگے کی استعمال ہی نو ال اندغن تو ورزی داس یو دم پدل نہیں شو کولے چ ورنہ وجی ورتا
سما دا ډیر ډیر مننه ظفر کریمی تاسو مشال ریڈیو تخوا کی د دې پیخ په حق لبا نور تفصیل تاسو پروانو خبرونو کې ووره اوس ورزو یو بل رپورٹ چې تحریک طالبان پاکستان د ګوملزام ډیم اته اهلکار چې تر میاشتې غواکړو ویډیو خبره کړې ده په دغه ویډیو کې د ګوملزام ډیم اهلکاران د غره په لمن کې کېنول شوې دي او بیا بیانونه ترې ریکارډ کیږي په خبره کړې شوې ویډیو کې یو انجینیر مشتاق وګولو وشتل کیږي تفصیل د سیمه نه د مشال ریډیو همکار په دې رپورٹ کې اورو
تیر ورځ نا وخت وسلوالو طالبانو د سویلی وزیرستان کجور کچ په سیمه کې جوړ کړی شوی د ګوملزام ډیم اته اهلکار چې د تیرې میاشتې په شپږم نیټه د ګوملزام ډیم نه ډیر اسماعیل خان ته په واپسۍ کې په لاره کې اغوا کړی ول تازه ویډیو خپره کړې مشال ریډیو ته تر لاسه شوی په دغه ویډیو کې د ګوملزام ډیم اته وابډا اهلکار د غره په لمن کې لاستړلی کېنول شوی دی چې شاته یې نکاپوش طالبان سره د کلشنکوف ولاړ په نظر رازی په دغه ویډیو کې د ګوملزام ډیم اغوا شوی اهلکاران وار په وار خپل پیغامونه ریکارډ کوي او وایي چې وسلوالو طالبانو د دوی یو ملګری انجینیر مشتاق د دوی په مخ کې په ګولو وویشتلو او وی وژلو دوی وایي که دولت د وسلوالو طالبانو غوښتنې پوره نه کړي نو د دوی به هم دغه حال وي په دغه ویډیو کې یو اهلکار داسې بیان کوي
تحریک طالبان کے گروپ نے ہمیں اور ہمارے ایک ساتھی مشتاق کو پکڑا تھا
تحریک طالبان مونگ او دمونگ یو ملگرے مشتاق نیولے ہو نن طالبان و زمونگ پمخ کے زمونگ ملگرے مشتاق و وجلو لہذا مونگ دخپل محکم افسر او پخاص توگا دا پاکستان دولت نا دا اپیل دے چہ دا تحریک طالبان پاکستان و سلوالو کمی مطالبی دی اغا دے او منی او کچرتا دوی دا طالبان و مطالبی نمانی نو زمونگ با ہم دا انیر مشتاق پشان حال وی او مونگ با ٹول و وجنی
تو ہمارا بھی مشتاق جیسا حال ہوگا اور ہم سب مریں گے
د تحریک طالبان لخوا اغوا کړی شوی اته اهلکارو کې یو سناولہ د ټانګ د سیمه اوسیدون کې دی د درور اکرام الله مشال ریډیو ته وی چې د کور ټول غړي ډیر پریشان وي او ټول شپه دروازه ګوري چې کله باید د کور غړي د وسلوالو د منګولو څخه آزاد شي
امید په کې شه ډیر پریشان وي ډیر په تکلیف وي هر ټیم دروازه ته ویلوړ وي او په دغه انتظار وي چې موږ د کور بندا وي واپس راشي شپه ورځ په موږ باندې غاسه تیریږي ا دې مې سخت حکومت
تحریک طالبان پاکستان ویان احسان اللہ احسان دنا معلوم زائنا دا ٹیلی فون دلارے رسنویتا ویلی دی چہ دوی ڈیڈ لائن یعنی ورکڑے شوے نیٹا پورا شوے دا او دولت دوی مطالبونا خبر دے لہذا د دوی مطالبه دے پورا کړی شي او کچرتا پورا نشوي نو ټول اغوا کړی شوی اهلکاران با و وژني
تاسو مشال ریډیو ته وګیا د رويټرز خبري ایجنسی په ریپورت کې راغلی د افغانستان د طالبانو په اړه هم تاسو را دي چې دوی د خپل آمدن لوی برخه د اپی مو د کروندې او کاروبار نه ترلاسه کوي خو دا خبره سم نه ده بلکې د مرګلو ملتونو د ریپورت تر مخه طالبان د آمدن نوري وسیلې هم لري منور شاه درته د دې ریپورت مهم ټکی وړاندې کوي
رویټرز خبری ایجنسی د ملګرو ملتونو د یو رپورت په حواله لیکي په افغانستان کې طالبانو ته په تیر کال کې د بیلابیلو وسیلو نه خواوشا 300 ملیون ډالر ترلاسه شوی په دې کې ځنې پیسې د چندو په ذریعه ځنې په ځایي خلکو د ټیکس لګولو او ځنې د نشئی موادو د کاروباریانو نه ترلاسه شوی د ملګرو ملتونو امنیتی شورا ته د بندیزونو د سار د ډلې لخوا وړاندې کړی شوی دغه رپورت وایي په دې پیسو کې 215 ملیون ډالر د طالبانو مشرانو ته رسیدلی او باقی په ځایي کچا طالبانو استعمال کړي یا ګډي وډي کړي دي دا رپورت زیاتوي چې همدا پیسې طالبان په ځایي کچا عملیاتو لپاره استعمالوي د دې نه علاوه د ټلیفون تعمیراتو مادنیاتو او نورو پرمختیايي کارکونکو کمپنیانو نه چې کومې پیسې ترلاسه کیږي هغه د طالبانو مشرانو ته رسیدلی دی رپورت د طالبانو په حق لا هغه عام تاثر رات کړی دی چې وایي طالبانو ته لوی سرمایه د اپیمو د کروندې او کاروبار نه ملاویږي، ځکه چې افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیات یعنی خواوشا د 3 بلیون ډالرو اپیم پیدا کیږي. او د افغان چارواکو د وینا تر مخه طالبان په دې کې تقریبا 100 ملیون ډالر ترلاسه کوي چې د ټول پیداوار ډېره کمه برخه ده. البته په دې رپورت کې ویل شوي چې د اپیمو د ډېر پیداوار ولایتونه لکه هلمند، اورزګان او کندهار کې د ځایي عملیاتو لپاره طالبان د دې نه ګټه پورته کوي، خو دغه هم د عملیاتو د خرچ لپاره یوازنۍ وسیله نه ده. رپورت وایي چې طالبان په کرونده 10% او په آمدن 2.5% ټیکس وسولوي. په وړو کاروبارونو یې هم 10% ټیکس مقرر کړي، او که څه هم په بجلی او اوبو کنټرول نه لري خو په دې هم ټیکس وسولوي. د ملګرو ملتونو د دې رپورت تر مخه د طالبانو لپاره په پرمختیایي منصوبو او بهرني امداد ټیکس د آمدن د ټولو نه ښه وسیله ده. دغه ټیکس د 10% تر 40% پورې وي چې د دغه منصوبو د ترسره کولو کار ته اجازه ورکوي او ټیکدارانو ته یې تحفظ ورکوي. رپورت وایي چې طالبانو تیر کال په نیټو او بهرني ځواکونو په بریدونو د 3.5 ملیون ډالر پورې خرچ کړي دي، او دا راز چې د 2008 کال راهیسې د طالبانو آمدن سیوا شوی نو دوی دغه بریدونه هم زیات کړي دي.
تاسو د منور شاده رپورت واوریدلو. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار. مجید بابر د لدا پروګرام جوړ کړی دی، ورته به غوښ شو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. په ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر سلامونه ومني. د پیښور خار ځینې هغه تاریخي ودانۍ او محلي دا محل د مینځ تلو پر حال کې دي. لرغونپوهان وایي چې که دغه ودانۍ او بازارونه خوندي ونه ساتل شول نو دا به د راتلونکي کل لپاره یوه لویه تاریخي سانحه وي. دغه ودانۍ دومره زړې شوې دي چې پکې میشت خلک د مرګ ګواښ سره مخ دي. په بارانونو او موسمی ناورینونو کې تر دا مهال د دغو ودانو د راغورځېدو له امله لسګونه کسان وژل شوي دي. همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
سرکاری طور الخشن دی محفوظ کریم دی اس سے کم کورونا خلق اور کولم نہ واڑی قلم پکیو سے دل واڑی
د پیښور خار د تاریخي ودانو او بازارونو په اړه زموږ همکار اسرار تل دا راپور برابر کړی دی.
پیښور چې د یو شمیر لرغونی اثارو کور او مرکز دی په خپل سینه داسې ودانۍ لري چې سر یې سلګونه کاله زوړ تاریخ سره لګي. هر څوک ډیر داسې ځایونه ودانۍ او اثار دولت خوندي کړي، ولې نن هم ډیرې داسې شخصي ودانۍ شته چې ولس پکې ژوند کوي، خو ورته د دولت او قدیمو اثارو د اړوند ادارو د پام نه کولو له امله کپورو کېدو دي، نو بلخوا د ځاني زیان سبب ګرځي. همدغسې یو مالا په پیښور ښار کې د سیټیانو مالا ده چې حالت یې خراب دی او خلک پکې په کم کرایو ژوند کوي. تیر باران کې د دغه مالی یو ودانۍ پریوتو له امله د یو کور 15 تنان مړه شوي دي. د مالی د نورو کورونو دیوالونه رواسته شوي چې خلک ترې په کډه کولو مجبور دي، او څه د غربت د وجې د مرګ په دغه کومه کې په ژوند کولو مجبور دي. د یادې پیښې او د مالی د خراب حالت په اړه مشال ریډیو ته یو تن وایي.
زمانوں نومان جی دلتا پیدا چھو ہیں مجی کم عمر چھو دے انہوں مراج گل دے دے تھڑے 10 پورے روٹے روڑو دان تھا اگا ٹیم کے باران بمادہ بمادہ چالی شو دے کور کے لرگے لگو لو دلتا نا ماں لرگے وارتا چت کڑو دلتا را گا دبیا کور تا لانو سیرنگ سنگا یا نشوی چھے ایک دام گوبر شوی تیو باس کسان پکے واقع شوی مونگ تا ہم خطرہ شد مونگا دیر کور کچا دے دے مونگا پورن ناڑ والتا کرایا پوس کولو 7000 پی مونگا سو کو غریبان یوں
دا سیٹیانو دا محلے اکرام او گل محمد خپل حال دا سی تذکرہ کو
خوراک پہ سسٹم بچر تلاٹ آخر کے بعد آپ پاتے کنڈ رات ہو بنگ لٹین ٹو نہ ہو لگا دی کې به اوسېږو.
د سیټیانو په دغه تاریخي مال کې یو زنانه د تیرو شپېتو کالونه ژوند کوي. نن د دغلتنا د کډوړو په سوال وایي چې دوی د خوراک پیسې هم نه لري.
مشکلات یې ما خام له دوه روپو آمدن نشته دی، کورم نشته څه وکړو. چلځی کې زمیلاو شو یی زوبانو په د شپېته کاله خو به م کېږي دلته بس موږ سره ګخې ګړه وکړي خوراک ماراک را سره سنه شغلوانه کړی دي شور کولې.
زما نامه میسز جمشید ده، مونږ اوس دې ټایم کې بل خوا کړ دا چا کړی و لګیا دا واقع شوی دا شپې ټایم کې شوی دی. مونږ ټول هغه وخت ودو چې دا یولس نیمې بجې دا واقع شوی ده او هیڅ هم نه ښکاره کېده. ډېر په بد حالاتو باندې خلکو د مالې نه کسان ویست جزی ګانې خو نشته خو چا کړی ورکې به مجبوري ده لاس دا ټول به بس خپل خپلوانو کرې بځي اوس خو چا سره به پیشګیانې نه چا سره بس مسلې
د یادې محلې د اوسېدونکو بېوسۍ او مجبورۍ په خپل ځای. خو یو خوا که دغه لرغونی آثار پاملرنه غواړي نو بل خوا د پېښور د لرغونی آثارو د څانګې رئیس شاهنظر خان وایي چې دې لړکې دوی ډېر کار کوي لګیا دي او یو کور یې پکې قیمتن اغستې هم دی. صوبائی حکومت او د لرغونی آثار او صوبائی څانګه وای چې دغل تشاوخه دیار لسکورونه ولې د ځای خلکو په وینا د دغه تاریخي ودانو شمیره د 500 ترمنځ ده چې په ډیر خراب حالت کې دي. باید دولت د دغه آثار په سمبالولو د پیښور تاریخي او تهذیبي اهمیت للاسه ورنکي او دا شان بے ځای د انساني زیانونو مخه هم ونیسي.
دا چې د پیښور خار دغه ودانۍ څومره تاریخي ارزښت لري او د دې خوندي کول ولې ضروری دي، لرغون پوها ډاکټر سمد راتا د دې پښتنو جواب سپدې ټکو راکړو.
دا ساوتیش کې په جنوبي ایشیا کې ډېر کم فارونه دا سړي سره وال سيتي دی انګريزي کې جواز کیږي د پښتو کې. دا د زړې زمانه کې د جنگونو د وجنه نو خلکو د بچانان چې کوم هغه زړې زمانه خلک چې کوم هغه د ښار نه دیوار چاپیره کولو چې د پکې روټي دی وجنه چې بهر نه حمله اور راځي نو هغه د خار دروازه بند شي نه کې په سکیور دی. نو دو کې یو مونږ دړو یو داسې خار او چې 5000 کال جوړ خار دنه نو په لاهور کې داسې خو لاهور کې اوس داسې بالکل څه اثر نشته چې دیوار ښکاره کیږي او ملتان کې داسې دغه نو کې نور خو په شاور واحد یو داسې ځای ده په جنوبي ایشیا کې چې هغه کې دا وال د سټي وال چې مونږ ورته دا اوس هم ښکاري. ډېر ځایونه کې او ګیټونه د 2000 ګیټونه اوس هم شته. دا تاریخي اهمیت ډېر زیات لري او دا په کار د زما خو خیال بدایوی چې دی باندې بالکل دا یونیسکو ورلد هیریټیج سوسایټ باندې راشي د پورا شهر او دا دینه کې پاتې شي دي کې صرف بلډینګونو خبره نه ده، ډیر زیات کارونه دي. پکې لکه هنرمن چې کوم د زړې زمانې وغه اوس هم پېښور ښار کې نن هغه اوس هم مغه زړې کارونه اوس هم کې کاریګران چې دي او هغه ته څه سرپرستی نشته یا ورته فائدہ نشته. هغه ورځ تر ورځ ختمیږي لکه دغه خپل کاروبارونه پرې دي خپل بچو باندې هنر نه زده کینو ختمیږي.
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دا په کار ده چې د ملګرو ملتونو د کلتور د خوندي ولو کومه اداره د یونیسکو هغه ته باید نو دغه ادارې ته د دې خار په اړه باندې د اهمیت نه دی معلوم ک چارواکي ورته نه دی ویلي د دې سوجه د چې دا غوي تر اوسه پورې دغه خار په خپل خوندي زینو کې نه دی اغسته.
موږ د کانسپټ چې کوم د ری ډیسکورینګ د سلک روټ د شهر ایریشن چې کوم د اون تاریخ باندې په سپتمبر د اون تاریخ باندې ختم شو. درې ورځې کانسپټ سوي یو غټ مقصد دغه مو چې دنیا کې مختلف زمونږ کوم قریبی همسایه ملکونه دی او بلکې دنیا کې تاسو یورپ نه خبرې کوئ دلته کې ډېر زیات داسې ځایونه دي هغه د یونیسکو په ورلد هیریټیج لیست باندې دي. خو پاکستان کې ډېر افسوس خبره ده شپږ صرف داسې ځایونه دي چې هغه اوس پورې د ورلد هیریټیج لیست باندې دي نو هغې نه بعد چا اوسه پورې کار نه ده کړی. نو یونیسکو چې کوم تاسو ما درته وویل دا پخپله نه راځي په دا خپل لیست پورې نه خوي دغه د پاکستان ګورنمنټ وي درته وایي سټیټ پارټي. نو سټیټ پارټي یو ډوزیر یو اپلیکیشن یو درخواست تیاری هغه کې د دوی اهمیت لیکي هغه بیا مخکې یونیسکو ته مخکې کړي هغه بیا مختلف یو خپله طریقه کار ده یو ټینټیټیو لیست ورته وایي او یو خاص موده پورې هغه په ټینټیټیو لیست باندې هغه نه بعد بیا ورلد هیریټیج لیست باندې راشي. چې یو ځل دا ورلد هیریټیج لیست باندې راشي بیا د باندې بین الاقوامي چې کوم د دې اثار قدیمې او د دې کور والے کم قانون ہی دغه پر باندې اپلای کیږي نو دا فنڈنګ هم او خپل کې یو خیال هم مو ساتي خپل کم ایکسپرت کسان دې هم را لې نو زما جواب دې کې دغه دا چې بد قسمتۍ خبردار چې زما خپل چارواکي چې کم دي خاص کسان دي کم دا ریسپانسیبل دي او دا کار اوس پر نه کړی دا ډوزی رینه ته تیار کړی مالک ما افسوس خبردار چې کوته په پته نه وي چې دا کار په یونیسکو ورلد هریټیج لیست باندې راشي نو دا ډېر زیات ختمي کې تاسو یو سوال بل ډېر ضروري کړو چې دا ولس ته څه فائدې دې جی غټ فائدہ دغه دا چې یو خو زمون ملک کې افراد تفریح ده بدامنی ده پکې ډېر زیات ذهني سکون نشته دی یو غټ مسله دا انګریزي په یو ټکي استعمالوم کلچرل آئیډینټیټي زمون خلکو کلچرل آئیډینټیټي نشته هغه موږ د پته نشته زمون څومره اهم خلک یو د دنیا کم اقوام سره کوم تعلق ستو زمون تاریخ سره زمون ابا او اجداد څخه څه کړی دي هغه سنس اف پراودنس دا کلچرل آئیډینټی زمون کې نشته یو خو دا غوږی سپیریچوال خبره مې ته کوي یو دی د دنیاوی فائدہ به ده ای چې دا که ورلد هریټیج لیست باندې رالو یا په کومي طریقې څخه پروټیکټ شو د انټیر سیټی چې کوم ورته موږ وایو دې باندې به دونه زیات ټوریزم ډیولپ شي دلته به دونه زیات پاکستان کې ټوریزم پوتنشل ډیر زیات په ډومېسټک لیول باندې دونه زیات ټورست پر راځي او بهر له دونه ډیر زیات کسان راځي دې کې چې کوم آرټستان د کرافټمن د هنرمند چې کار کوي دو شیزونه مخرسي کې په بین الاقوامي لیول باندې وو دوته یو 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 منډې ملاو شي او دلته کې ډیر زیات لوکل خلکو ته ډیر فائدې دا زه تاسو ته پیسو خبره کوم
ډاکټر صاحب یو پښتنه دادا چې دغه د پیښور د تاریخي آثار لرغونی آثار دغه دیوال دغه نورې خبرې دیتا پا دی وقت کی سه گواخ دی لکه دا تاس وای چیره پا کار داده چی یونسکو یا نور خود دیتا کم یو گواخ شتا دا من را تلو پا حال کی دی کسنگا
بلکل جی دیتا غط یو مسئله خدا را شی پیشاور که یو غط مافیا را حکومتی لیول بنا کسان حکومت کین دی او حکومت نه علاوه تا کم غط کسان دی نا او تاسو دا لاهوری گیت کتلی گل تلاڑو اینو دیوار سره او دیوار ختم کرده لنکره ده نولتی دو کورنو شروع کردی دی کنسٹرکشن پا کدی زیاد روان ده او زاړه بلډینګونه ډېر خلک په پیسو باندې واخلي هغه هغه ټایم ختم کی بند کی غټه غټه پلازې ته جوړول شروع کی دا خو بالکل ایمرجنسی باندې بیسه باندې دا کار چې ستاب شي خو بدقسمتۍ دا راځي دا کوم کسان چې دا مافیا مانو واغستو دا دونه حکومت کې خپل کسان دي او دا دي تاسو او پاورفل کسان دي چې هغه خلاف څوک به اکشن نشي غوښتلی ریګي نو موږ ته په کار چې اول حکومت لیول باندې اویرنس وشي هغه ایجوکیټ شي د شي امپورټنس سره ضرورت سره هغه نه بعد بیا په کار د موږ عام عوامو ته مخه وګو چې هغو ته موږ تعلیم ورکړو چې د څه اهمیت ته موږ مشرانو ته پکه بدقسمتۍ خبره دغه ده چې هغو ته دغه پته نشته
ډاکټر صاحب یو دا خبره چې تاسو ویل چې دا حکومت کولای شي چې د دې یو ډوزیر یا یو پوره مسوده جوړه کړي او هغه کې د تاریخ په اړه خبرې ولیکي او ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي خو که حکومتونه نه کوي چې تر دا مهال شپېته کاله وشو تر اوسه نه دي کړي عام یو سړی چې په دغه کور یا په ودانۍ یا په دغه ځای کې اوسېږي یو عام ټولنه که د دې د خوندي کولو دا نیت وکړي نو هغې کولی شي
نه چې دا انټرنیشنل یونیسکو چې کوم قانون مطابق دا یو عام سړی نه شي کولی نه یې داسې ارګنایزیشن کولی شي بلکې صوبایي څه کوم د اثار قدیم کوم حکومت هغه هم نه شي کولی هغه هم دې جایز سوی وکړي
پیښور خار دغه لرغونی آثار چې تاسو او مونږ یې پیژنو دا څومره زاړه دي
دغه ډېر مهم خبره ده دا تقریبا 2000 یا 2300 کاله زاړه دي کوي څو شو ورته وي او د کې یو هټه خاص خبره ده چې دا په هر دور کې پیښور کوم داسې یو خار پاتې شوی په جنوبي شه کې یو یا دوه خارونه داسې دي هغه په هر دور کې آباد پاتې شي یا چرې ویران نه دي پاتې شوي نو پیښور هم واحد داسې مثال ده په دې خطه باندې چې دا 2300 کاله مسلسل دا یا 2500 کاله مسلسل د باندې حکومت شوی دی کې آباد خلک پاتې شوي دا چرې ویران نه ده پاتې شوي لکه زه اکثر مثال ورکوم چې اړپ شو مونجدړو شو هغه یو خاص وخت کې یو غټ ښار وو هغه نه بعد حمله وراله نو ختم شو نو هغه 2300 کاله هغه باندې بیا څوک نو پاتې خو پیښور داسې خار ده چې هغه یو حملهور راغلی نو بل آباد شوی چې هغه باندې بل راغلی نو دویم حملهور پرې آباد شوی لکه شرې ویران نه ده پاتې شوی نو هغې مونږ آثار اکادمي هغه باندې ریسرچ کړی پیښور ګور د ټریپ ځې کې مونږ کدایي کړي هغه باقاعده آثار شته دي
د دغه ستونزې په اړه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او کلتور وزیر میا افتخار حسین وایي
دا خو یو داسې حادثه ده واقع ده چې اول خو په دې مطلب چې مونږ د زړه د کومې افسوس کوو. زموږ خو ډېر کورونه سرکاري طور هلته متحده درې اخیستین دي، هغه محفوظ کړي دي. اوس چې کوم کورونه خلک ورکول هم نه غواړي او هغه یې خپل هم پکې اوسېدل غواړي او ځان ته مطلب چې قبضه هم ساتل غواړي، نو لازمي خبره ده چې دا خو د هغې بیا ډیوټي ده چې هغه یې سم کړي. دغه محلې دا خو زاړه کورونه دا حکومت ویلي دي چې دلته مطلب پرابلم شته.
اوریدونکو داوا د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سوهم ستوندې نو زموږ تر غوګوي ضرور ورسوي چې مونږه د سرکار غوګونو ته ورسو. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي. الله ممل او ستوندې مو حل.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماسپخین 2:30 بجې کې دونکې دی د خبرونه پنیمای برخه کې د مشال ترانه لاندې د بحث پروګرام لرو چې کوربه به وي مجید بابر. خو اول ورزو د فرخند وزیر نه د خبرونو لنډی سورو.
په کراچۍ او لاهور کې په کارخانو کې د اور لګیدلو په پیښو کې 130 کسان وژل شوي، ګڼ شمېر ژوبل. وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د ګومل زام ډیم د اتو تختول شو کارکوونکو یوه ویډیو خپره کړې ده. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي طالبانو تیر کال په افغانستان کې د مالیو او مرستو او په زور له سوداګرو نه په پیسو اخیستلو سره څه باندې 400 میلیونه ډالر آمدن ترلاسه کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 11 سپتمبر د پیښې په یاد کې ویلي هیواد به تر زیات خوندی کوي. او په استنبول کې په یو پولیس سټیشن ځانمرګي برید یو پولیس افسر وژلی او اوبه عام وګړي جوړ کړی دی.
اوریدونکو سلامونه او احترامات می قبول کړئ. مجید بابر يم د مشال ترڼا لاندې د بحث نننې موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضر يم. نن د مشال ترڼا لاندې بحث کې به په دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د پروژې او د خبرو اترو لړۍ تر کومه حد پورې رسیدلې ده. سور د مخ کې د برتانیې رائل یونایټډ سرویسز انسټیټیوټ یو راپور خپور کړی دی او هغوی دا وایي چې دغه ادارې د وسلوالو طالبانو پخوانو دوو مشرانو سره او د دې ترڅنګ جهادي مشرانو سره خبرې کړي دي او د هغوی د وینا تر مخه په افغانستان کې د دغو مرکو پر اساس باندې وسلوال طالبان به پراتونکو ورځو کې دې ته چمتو دي چې دغلته کې د ډزبندۍ اعلان وکړي، د القاعده تر هغه ډلې نه ځان بیل کی، د افغانستان په سیاسي بهیر کې شامل شي او د دې ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات هم په دغه سیډنیز راپور کې ویل شوی دي. په دې باندې به خبرې کوو او زموږ په دې بحث کې به موږ سره برخه اخلي احمد سیدی صاحب چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر هم پاتې شوی او په دې حالاتو جوور نظر لري. د دې ترڅنګ خبریال او د امریکایي مجلې نیوز ویک خبریال سمی یوسفزی هم را سره هم په دې خبرونه کې برخه اخلي او د افغان ولسمشر حامد کرزی سلاکار او د دې ترڅنګ د سولې د بهیر یو مهم غړی د افغان حکومت له طرفه نصر الله ستانګری سیب را سره هم ژمنه کړې وه چې په دې خبرونه کې را سره برخه اخلي. نو زمونږ موضوع مو اوریدا ورته خپل ملمنو ته ستړي مشي په خیر راغی.
سلام علیکم تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه.
ډیر ډیر مننه سمی یوسف صاحب او لکه شیبه کی با احمد سیدی صاحب هم موږ سره په دې خبرونه کې ملما رابشي او د دې ترڅنګ معصوم نصر الله ستانګزی صاحب هم موږ هڅه کوو چې هغه تور وسو او د دې خبرو اترو په لړ کې تنه پښتنی وکړو. خو د دې خبرونه پیل کو ورجو سمی یوسف صاحب ته. سمی یوسف صاحب، مغربي ادارې، سیډنیز ادارې، رسنۍ، دغه ټول ادارې یو خلدې دوی وی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مشرتابه سره خبرې اترې روانې دي. طالبان په وار وار د دغه خبرو اترو د لړۍ د بهیر نه انکار کوي. اصلي صورتحال څه ده؟
د امریکای سره او ممکن تر وحده پوری په افغانستان کې چې نور کوم زیات خلک قوتونه دي هغوی سره مذاکراتو ته یو شمېر یې آمادګي ښیي، او حتی په قطر کې یو دفتر د مذاکراتو په نوم باندې خلاص کړی دی، او هلته دوی د امریکې سره په مستقیمو مذاکراتو کې بوخت وي. یعنی دا نور د تعجب خبره به نه وي چې طالبان مذاکراتو ته آماده دي او حتی په مذاکراتو مشغول دي. دا چې تاسو ویل چې په افغانستان کې دننه دوی مذاکرات کوي، زه فکر کوم چې زیاتره مغربي میډیا او نړۍ په دې باور ده چې په افغانستان کې د طالبانو قوت شته، د خو هغه جنگي قوت شته دی، او مشرتابه قوت یې ممکن د افغانستان نه د باندې وي. تاسو وکتل چې پخوا هم د څو کلونو نه طالبانو او غرب ترمنځ د مذاکراتو یو رابطې شروع شوې وي، خو طالبانو تر ډېره وخته پورې د دغه مذاکراتو نه انکار کولو، خو تر څو چې یو ناڅاپي ډول ومنله چې دوی په خطر کې مذاکراتو ته امریکې سره ناست دي. زما په خیال په دې کې یو شک نشته چې په طالبانو کې یو شمېر عناصر هغه طالبانو مشرتابو کې خو موجود دي، هغوی دومره قوي آواز نه لري. هغوی په دې باور دي چې باید بلاخره مذاکراتو ته د افغان حکومت سره، د امریکې سره او نورو ادارو سره خبرو ته کښېني. هغوی دا فکر کوي چې دوباره د طالبانو د حکومت په هماغه شکل باندې چې دوی پخوا راوستي وو هغه ممکن نه ده، او هغوی په دې باندې هم باور لري که امریکایان د افغانستان نه ووځي نو بیا به ممکن جګړه نوره هم اوږده شي. یعنی که امریکایان وو هم ځي، یو شمېر هغه طالبان چې د تیرو لسو کلونو نه یو څه تجربه اخیستې ده، هغوی یو څه نه څه پوهه لري. هغوی دا فکر کوي چې امریکایانو وتل د دې معنا نه ده چې دوی به یو ځل بیا په کابل باندې قبضه وکړي او پخوانی ډول یو رژیم به رامنځته کړي، ځکه چې په 1994 کې چې کوم
سمی صاحب دې کې یوه پوښتنه دا ده چې دغه مونږ به باید د مونږ نصرالله استانګزی صاحب ته هڅه کوو چې هغوی راولو، او هغوی سره دا پوښتنه زیاته تعلق لري. خو بیا هم سمی یوسفزی صاحب که دا راته ووایي چې تر دا مهال پورې صرف دغه یو راپور چې رویل انسټیټیوټ خپور کړی دی هغې کې دا راغلی دی چې وسلوالو طالبانو څه قسمه یو ایجنډا ظاهره کړې ده، یو خبره کړې ده چې په دې دې بنیادونو به هغوی د افغانستان په سیاسي بهیر کې شامل شي او دغه د سولې بهیر به مخکې بوزي. خو د وسلوالو طالبانو لخوا سیوای د دې چې د ګوانتانامو نه هغه د دوی 15 مشران خوشي کی، د دې نه علاوه بل څه مطالبه، بل څه ایجنډا نه راښکاره شوی؟
په دغه قسمتی نه، چونکه طالبانو تحریک چې کوم ده هغه یو دی داسې منظم تحریک نه ده، یو ډېر منظم سیاسي تحریک هم نه ده. بل طرف ته دوی په افغانستان کې په جګړو کې اخته یي، پرته د دې نه چې دوی د مذاکراتو میز ته د کېناستلو دپاره پوره تیاري کړې وي یا هلته د ورتګ دپاره یو هوم ورک کړی وي، هغوی مذاکراتو ته ولاړو. خو کله چې دوی په مذاکراتو باندې د امریکې غوندې یو قوت سره کېناستو، بیا دوی سره ډېر نه ایجنډا وه، نه ډېرې غوښتنې وې. دوی ابتدا کې د بندیانو د تبادلې خبره وکړه، خو وروسته تر یو حده پورې ممکن امریکایانو ورته وویل چې موږ به په اوږده موده کې ممکن دغه بندیان که افغانستان ته ونه لېږو، خو ممکن یو درېیم هېواد مثلا قطر ته یې ولېږو چې هلته به دوی موجود وي. خو د دې نه علاوه د مذاکراتو معنی خو دا ده چې که موږ یو قسم ته یا امریکا ورته وایي چې موږ یو ډول تاسو ته مراعات درکوو، تاسو به څه مراعات راکوئ؟ ځکه چې په دې وخت خو امریکا هم دا فکر کوي چې دا جګړه چې کوم ده دا موږ ګټونکي یو. اوس خلک طالبانو کې نه چې یو شمېر کسان دا سوالونه طالبانو د مشرتابه نه کوي، که موږ که طالبان امریکا باندې دا الزام نه کوي چې دوی په خبرو کې هېڅ ډول فلیکسیبلټي یا نرمښت ونه ښودلو، طالبان دې دا افغان قوم ته ووایي چې تاسو څه ښودلي دي. یعنی که امریکې نه دي ښودلي، تاسو خپل قوم ته ووایي چې مونږ د دې خبرو نه را تېر شوي یو، د پخوا په نسبت چې موږ کومې پالیسۍ وي په هغو کې مو دې پالیسۍ نه ځان غورځولی. زما په خیال طالبان مکمل ډول دې مذاکراتو تیار نه وو. او بله وجه دا ده چې طالبان چې کوم مشران هلته ناست دي، هغوی د طالبانو نمایندګان خو دي، خو هغوی یو باصلاحیته نه دي چې هغوی دې هغلته په خبرو کې کښېني او د خبرو کې دې فیصلې وکړي. دوی باید د پټې شورا سره، طالبانو نورو مشرانو سره رابطې وکړي، او بدقسمتۍ نه دوی چې کومې رابطې دي هغه د پټې شورا یا ملا صاحب محمد عمر افند سره هغه مستقیمې نه دي. هغه داسې ویل کېږي چې کله کله دوی د امریکایانو ته د یو جواب دپاره ووایي چې د دې جواب باندې موږ مشوره کوو، هغو باندې هفتې اوري، ځکه چې دوی چې کوم مشران یا په افغانستان کې دي یا پاکستان کې دي کار چلته وي هغوی سره د دوی هغه رابطه ډېره بچي او ډېره سسته ده ډېره سلو ده.
سمی صاحب دغه خبرې مونږ هڅه کوو چې خوګوردونکو مونږ هڅه کوو چې نصر الله ستانکزی یا معصوم ستانکزی چې د دغه سولې په بهیر کې د افغان طالبانو سره په خبرو اترو کې ښکیل دي او دوی ته ډېر معلومات دي هڅه کوو چې هغوی ته ورسو. دوی ژمنه کړې وه چې مونږ سره په دې بحث کې برخه اخلي. زموږ همکار اسحاق میری هڅه کوي چې هغوی ته ورسي. خو بیا هم سمی یوسفزی صاحب ستاسو د دې خبرو نه دا واضحیږي دا څرګندېږي چې د طالبانو په دې غورځنګ کې اختلافات شته؟
ګوره زما په خیال د طالبانو یو غټ د دوی لپاره خوبي دا ده چې طالبانو په منځ کې یو قوي اختلاف نه ده رامنځته شوی. د دې معنی که یو شمېر طالبان خپلو مشرانو ته دا وایي چې مذاکرات وکړي، د دې معنی دا نه ده چې که هغوی ورته وایي چې مونږ مذاکرات نه کوو، مونږ دا کسان د طالبانو نه جدا کېږي یا طالبان پرېږدي. اوس پورې ډېر کم لیدل شوي دي چې طالبانو مهم مشران دي. په تېرو لسو کلونو کښې هغه د طالبانو چې کوم جنګي مشران دي یا نور مشران دي چې دې وخت کښې فعاله مشران دي، هغوی تر اوسه پورې طالبانو کرښې نه دي پرېښې. دا چې اوس یو ډول د طالبانو په مشرتابو کښې د نظر اختلاف راغلی دی، دا هغه حتی نه ده رسېدلی چې هغه نظر د دې حتی ورسېږي چې هغوی د طالبانو کرښې پرېږدي او طالبانو نه رابیل شي. البته په خپل ذات کښې دا ښه خبره ده چې طالبانو د مشرتابو دننه اوس یو شمېر کسان د هغه کسانو سره مخکې داسې ویل کېدو چې په طالبانو کښې یوه خبره وي او یو کس چې یو خبره وکړي د هغې د چیلنج کولو یا په هغې باندې د بیا غور کولو دپاره څوک جرات نه لري چې هغه خبره دې بیا راپورته کړي. خو په دې کښې اوس شک نشته چې یو شمېر طالب مشران په دې فکر دي چې دا جګړې باید ختمه شي. که امریکایان ووځي دوی بیا د جګړې د دوام دپاره دلایل نه لري، ځکه دوی دا جګړه چې شروع کړې وه هغه په 1994 کښې شروع کړې وه. دوی ورته جهاد ویلي، حال دا چې امریکایان په 2001 کال کښې افغانستان ته راغلي. دوی په دې پوه شوي دي چې افغانستان خلک نور د جګړې نه ستړي شوي دي، او په عین حال کښې د طالبانو یو شمېر مشران په دې باور دي چې په پخواني شکل باندې بیا دوباره د طالبانو د رژیم مخ ته راتګ امکان نه لري، ځکه چې په 1996 یا 1994 کال کښې دوی رامخې ته سولو هغه وخت کښې افغانستان یو برباد هېواد و. اوس افغانستان یو ترقي کړې ده، دلته یو پارلمنت ده، دلته افغانستان کښې یو څه پرمختګ شوی ده، د مختلفو ادارو د حقوقو د بشر د ادارې او د نورو ادارو ځواکونه دي، د نړیوال یو مسلسل نظر ده په افغانستان باندې. شاید دغه دور باندې امکان ونه لري چې دوی دوباره مخې ته راشي. نو دې وجې نه یو شمېر طالبان ته مشوره ورکوي چې باید طالبان د یو سولحې د بهیر ملګري شي، بیا هلته ول کښې وي که هغه انتخابات وي او بله لارې وي، د هغوی لارې نه یو سیاسي فعالیت په افغانستان کښې ترلاسه کړي او مخکې ولاړ شي.
صحیح. سمی یوسفزی صاحب، مونږ هڅه کوو چې معصوم ستانکزی یا نصرالله ستانکزی سره، عزیز احمدزی صاحب سره، هغوی سره خپله اړیکه برابره کړو، په دې خپرونه کښې راشي او د افغانستان د حکومت او په دې لړ کې چې د هغوی کومې خبرې دي چې هغوی ځواب ورکړي. خو مونږ لا بریالي شوي نه یو. او خوږو اورېدونکو، که تاسو غواړئ چې مونږ سره په دې بحث کې برخه واخلئ او په دغه موضوع باندې زمونږ میلمنو نه پوښتنې وکړئ، زمونږ د ټیلیفون نمبر دا دی.
مشال رادیو ته ویډیا ټیلیفون وکړئ.
زمونږ د ویډیا ټیلیفون شمیره دا 0800-22-0333.
که تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټیلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري،
او که د موبایل ټیلیفون له لارې اړیکه نیسئ نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هم اوس مشال رادیو ته په 0800-22-0333 ویډیا ټیلیفون وکړئ
او مونږ سره خپل نظر شریک کړئ.
د مشال ریډیو لایف یا ژوندو خپرونو ته په دیشمیرو ټلیفون کولی شئ
0040-22-11-45 0040-22-11-45 0040-22-11-45 0040-22-11-45
کله چې مو اړیکه ټینګه شي ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د مشال ترنالاندې بحث خبرونه تاسو اوري، او د نن خبرونه موضوع ده چې که هم مغربي ادارې او سیډنیز ادارې او رسنۍ داوه کوي چې د افغان طالبانو سره د سولې د بهیر په لړ کې خبرې اترې روانې دي، افغان وسلوال طالبان دغه اتاوي په مختلفو مواقعو باندې غیرت کړی دي، په دې باندې بحث کوو. را سره خبریال او د امریکایي مجلې نیوز ویک خبریال سمیر سوزیرا سره ملګری شوی دی. موږ سره معصوم ستانکزی صاحب چې د افغانستان د سولیدالي شورا یو غړی دی، او د دې ترڅنګ نسولا ستانکزی صاحب چې د افغان ولسمشر حامد کرزي سلاکار دی، او د افغان وسلوالو طالبانو سره په دې سولې بهیر کې ښکیل دی. هغوی را سره ژمنه کړې وه چې په دې خبرونه کې به را سره برخه اخلي. هغوی ته مونږ هڅه کوو چې ورسو، خو بیا هم مونږ خپل میلمه سمی یوسفزی ته ورځو. سمی یوسفزی صاحب، د رویل انسټیټیوټ د راپور کې یوه دا خبره شوې ده چې طالبانو ویلي دي چې پرو رو به د القاعده شبکې نه زیان بلوي، او رو رو به د افغانستان په سیاسي بهیر کې ځان ښکیلوي. د القاعدې نه د زیان بلولو دا خبره کې ستاسو په نظر باندې دا کېدی شي، او په افغانستان کې د القاعده سره د وسلوالو طالبانو تړون څومره پوخ او مضبوط دی؟
دا وخت که رښتیا ووایي چې القاعده یو نه یو ډول قبایلي سیمو کې، یا ممکن د افغانستان په یو سیمو کې یو ډېر کمزوری وجود ممکن ولري، خو دا وخت د دواړو تعلقات پرته د دې نه چې یو ډول یو مشترکه دښمن لري، یو مشترکه یو ډول سناڅه شریکه ایدیالوجي لري، دوی په یو بل باندې تکیه نه کوي، یعنی یو بل باندې متکی نه دي. دا څنګه نه ده چې القاعده د طالبانو له لاس واخلي، طالبان به نننۍ چې کوم دوی مقاومت روان کړی دا به له منځه لاړ شي، او که طالبان د القاعده نه لاس واخلي، القاعده به په کلي ډول له منځه ولاړ شي. په 2001 کال نه وړاندې واقعاً چې القاعده په افغانستان کې وجود لرلو، او دوی طالبانو دوی ته ځای ورکړی و، او په مقابل کې طالبانو ته القاعده خورا زیاتې ملکیت چې پیسې ورکولې، او د دوی هغه جنګي مصارف یې پوره کولو. اوس په دوی باندې، دوی په یو بل باندې ډیپینډنسي نه لري، یو بل باندې متکی او اتکا نه لري سره. زما په خیال طالبانو په دې ته حاضر وي چې په افغانستان کې د آینده دپاره چې امریکایانو سره په کومه خبره باندې دوی جوړښت راتللی شي، هغه دا یو خبره په هغه کې مهمه دا ده چې طالبان د القاعده سره چې خپل تعلقات دي هغه وشلوي. او زما په خیال طالبان هم په دې باندې پوهېږي چې دا یو که دوی دا اعلان کوي چې دوی د امریکې سره د القاعده سره تعلقات کوي، دوی باید د دې یو قوي سیاسي قیمت د امریکې نه واخلي، بلکې دا هماغه نقطه ده چې کوم ځای نه چې په مستقبل کې د امریکې او د افغانستان او د طالبانو شکل رامنځته کېدلی شي، چې شکل کې دوی په څه ډول باندې دوی یو بل سره تعلق لرلی شي. زما په خیال په دې وخت کې په افغانستان کې القاعده ډېر مشکل سره شاید په یو څه ځایونو کې وجود ولري، خو په هغه ډول نه ده کوم چې پخوا و. زما په خیال القاعده سره طالبانو پریکون یا تعلقات شنول به په خپل وخت باندې کېږي. زما په خیال طالبان به ونه غواړي چې پرته د دې نه چې د هغوی ته د یو سیاسي قیمت ورکول شي، دوی د القاعده سره تعلق وشلوي، سره د دې چې دوی ترمنځ تعلقات اوس ډېر کمزوري دي، او په هغو کې په راتلونکي کې داسې نه برېښي چې دوی د یو بل باندې ډېر زیات متکي وي او یو بل سره د تعلقات کې
خا. سمی صاحب، یوه دا خبره چې په افغانستان کې تاسو د سیاسي بهیر کې افغانستان ته د ونډې ورکولو خبره وکړه، نو که افغان طالبانو ته د افغانستان په موجوده سیاسي بهیر کې د ونډې ورکولو باندې افغان حکومت سلاکیږي یا افغان ولس په سلاکیږي، نو د دې بڼه به هماغه د شپږ نویمې رنگ وي که طالبانو په خپل دریس کې خپل نظریه کې څه بدلون راوړي؟
یو شمېر طالبان فکر کولو که دوی له امریکې سره خبرې وکړي، نو ممکن د دوی په فکر باندې چې څنګه چې په 2001 کال کې شمالي اتحاد او د طالبانو هغه پخواني مخالفین په کابل باندې قابض شول، دوی د طالبانو ته داسې موقع ورکړي دي په کابل ته راشي او په بدل کې به دوی د امریکا سره تعلقات لري یا به ایران دپاره دوی افغانستان کې به آیډیل حکومت نه وي. زما په خیال امریکایان په هیڅ صورت باندې په پخوانی شکل باندې نه غواړي چې طالبان په افغانستان کې بیا تابع شي. زما په خیال یو ډول داسې یو حل رامنځته کېدای شي چې که طالبان وغواړي چې وخت نه مخکې انتخاباتو ته غاړه کېږي نو ممکن د دې دپاره داسې یو حل رامنځته شي دوی سره انتخاباتو ته کېني. زما په خیال افغان حکومت طالبانو سره مشکل لا ده چې دوی دا فکر کوي که دوی د امریکې سره تعلقات جوړ کړي نو دا مسله به حل شي. بالعکس زما په خیال افغانستان کې خبرو چې کومې پروسه ده څنګه چې په افغانستان کې دا د ټولې جګړې د مسلې حل د جګړې د لارې نه ممکن ده. همدا ډول د سولې د لارې نه هم ډېر مغلق په لاره ده، ډېره مشکله لاره ده، ځکه که امریکې سره ستا جوړښت د طالبانو راځي نو بیا دوی افغان حکومت هم نشي نظرداست کولی. په دې افغان حکومت کې مختلف قومونه دي، شمالي اتحاد ده، هزارګان دي، ازبکان دي، نور ګروپونه دي، هغوی سره باید دوی خبرې وکړي. زما په خیال بهترینه حل د طالبانو دپاره دا ده چې دوی د یو سیاسي حل دپاره طالبانو سره افغان حکومت سره کېني او بیا یو د مستقبل دپاره چې یو مستقل امن دپاره څه ډول یو حکومت رامنځته کړي په هغو باندې خبرې کوي. چې په دې کې شک نشته چې افغانستان خلک مسلمانان دي، هغوی یو اسلامي حکومت غواړي او دوی طالبان هم تر یو حده پورې باید ځان یو ډول د افغاني پالیسیو نه راتېر کړي، کوم شي نه افغانانو ته په مستقبل کې دمنلو دي، نه نړیوال ټولنې ته او نه غربي نړۍ ته. زما په خیال په دې باندې کار کېدی شي هغه چې طالبان یو ډول د سیاسي پختګي مظاهره وکړي او هغوی دا ووایي چې مونږ ډایرکټ په حکومت کې شاملېدل نه غواړو، بلکې مونږ د یو ډیموکراتیک لارې نه یا د انتخاباتو له لارې نه یا د یو بلې لارې نه حکومت ته راتګ غواړو. زما په خیال په دې وخت کې به دا ډېر ممکن نه وي چې هغه ډول امکان ولري چې طالبانو ته د نیم وزارتونه ورکړي یا ځینې خلک وایي چې د افغانستان یو څو ولایات ورته ورکړي. دوی باید د یو سمې طریقې نه د سمې لارې نه که دوی غواړي چې په افغانستان کې یو مستقل سیاسي حضور ولري د هغوی لارې راشي. او زما په خیال که دوی د جنګ نه لاس په سر شي اوس هم ډېر خلک شته دي په افغانستان کې ممکن که انتخاباتو ته ولاړ شي او دوی په دې پوه شي چې طالبان نور د جګړې نه لاس اخلي ممکن د دوی مرسته وکړي، بالخصوص په پښتنو سیمو کې کوم چې په دې فکر کې ده چې په تېرو 12 کلونو کې پښتنو ته هغه څه نه دي ورکول شوي کوم چې دوی حق لري.
صحیح. خو اورېدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث اوري او د نن موضوع ده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د بهیر لړۍ په کوم ځای کې دا، ځکه چې مغربي څېړنیزې ادارې او رسنۍ په بیا بیا دا دعوی کوي چې د افغان طالبانو سره خبرې اترې روانې دي. افغان طالبانو په بیا بیا د دغو خبرو اترو د بهیر نه انکار کړی دی، خو تېره ورځ د رویل انسټیټیوټ چې د برتانیې یو څېړنیزې اداره ده هغه یو راپورټ خپور کړی چې په دې باندې بیس و چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو دوی سره خبرې کړې دي، د هغوی مشرانو دوی سره خبرې کړې دي او هغوی یو شمیر خبرو ته تیار دي. موږ په دې بحث کوو. سمیع یوسفزی چې د امریکایي ورځپاڼې د امریکایي مجلې نیوز ویک خبریال دی هغه سره مېلمه دی. معصوم ستانکزی صاحب سره زموږ اړیکه برابره شوه، خو هغه وویل چې هغه په یو مجلس کې دی او د دینه مخکې را سره شمنه کړې و چې په دې موضوع برا سره د افغان حکومت خپل دریز شریکوي. نصر الله ستانکزی صاحب ته هم هڅه کوو چې هغه ته ورسو. احمد سعیدی صاحب ته هم، خو د ټلیفوني تکنیکی ستونزو له کمله مونږ هغوی ته نشو رسېدی. سمیع یوسفزی را سره دی او تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې مونږ سره برخه واخلئ او که څه پوښتنې په دغه حوالی سره ستاسو وي نو تاسو کولی شئ. سمیع یوسفزی صاحب، یو دا خبره چې د افغان طالبانو سره د خبرو اترو په دې لړۍ کې د ګوندی هیوادونو کم رول دی او هغه رول یو داسې رول دی چې هغه د افغانستان د امن په اساس دی کنه هغه د ګوندی هیوادونو د خپلو ګټو په اساس دی؟
په دې کې شک نشته دا چې په تیرو 10 کلونو کې چې مونږ سوال دلو په افغانستان کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د بدقسمتۍ نه په ځای د دې چې یو مضبوط افغانستان وي، یو مضبوط حکومت وي او هغلته یې جنګ جګړو خاتمه وي، دوی خپل د ملکونو ګټې یا یو ډول سیمیز گٹی په نظر کې نیول دي او په ځای دي چې د افغانستان د بربادی او تباہی لارې ډب کړي وای دوی یو شمېر هیوادونو د دغه لپاره یو کردار ادا کړی دی بلکې د افغانستان په تباہی کې یو مستقل لاس لرلې ده اوس هم دا چې ویل کیږي چې طالبان کوم مذاکراتو ته کینی دوی ممکن د پاکستان له اثر رسوخ نه په اسانۍ سره ځان خلاص نه کړی شي نو له دې امله ځینې افغان حکومت ته فکر کوي چې تر څو پوری پاکستان په دې خبرو کې یو ډول شامل نه وي یا هغوی په اعتماد کې نه وي اخیستي هیڅ ډول خبرې ممکن نتیجه لاسته را نه وړي امریکایان په دې فکر کوي که موږ هر څومره په افغانستان کې په افغان طالبانو باندې د هغوی په جنګیالیو باندې فشار واچوو هغوی سره جګړې وکړو او له منځه یوسو خو هغوی دا فکر کوي چې دوی مشرتابه او قومندانان او مشران چې کوم دي هغه په پاکستان کې محفوظ مقامونو باندې دي او هغوی ته نقصان نه رسیږي دوی دا فکر کوي چې څو پاکستان په طالبانو باندې فشار واچوي او د امریکې او د افغان حکومت دا خیال ده چې طالبان هر څومره په افغانستان کې یو جنگیالی قوت دی خو د دوی مشران د پاکستان لپاره د هغوی نیول د هغوی راغونډول او حتی ورباندې فشار اچول چې خبرو ته کینی دا د پاکستان لپاره ممکنه ده که دوی وغواړي دوی په رښتیا سره وغواړي دا کار کولی شي خو زما په خیال پاکستان به دې ته ډېر په اسانۍ سره تیار نه شي ځکه چې پاکستان اسټبلشمنټ او پاکستان چې کوم استخبارات دي هغوی دا خیال ده چې موږ په افغانستان کې 1500 کالونه انوالي یو او غلطه چې څه پیښیږي د هغوی اثرات په موږ باندې راغلي دي بلکې منفي اثرات هم په پاکستان باندې پرېوتلي دي او دا اوچ تاسو ګوري یو شمېر طالبان د پاکستان پر خلاف باندې هم جنګیږي او د هغوی خلاف یې اصلي راپورته کړي دي نو ماته شخصا ډېر مشکل ښکاري چې پاکستان به یو داسې یو پالیسي غوره کړي چې هغه به د افغانستان د مستقبل لپاره ډېره فضل پوری وي ځکه چې پاکستان مختلف د افغانستان په مختلفو ځایونو کې یره لري که هلته یو مضبوط حکومت راشي د پاکستان دا خیال ده چې دوباره د پښتونستان یا د بورډر مسله افغان حکومت راپورته کولی شي همدارنګه داسې ویل کېږي چې په هندوستان کې چې افغانستان کې دننه چې هندوستان اوس کوم اثر رسوخ لري او نفوذ لري پاکستان د هغې نه هم یره طرحه لري او دوی دا خیال ده چې په تېرو لسو کلونو کې په یو نه یو ډول افغانستان کې یو نسبي نړیوال حکومت رالی چې هغه نړیوالو ته هم د قابل قبول وایو.
سمی صاحب تاسو چې کومو خبرو ته اشاره وکا نو تاسو یو داسې پریډکشن کوئ یو داسې پیشنګوئی کوئ چې د 2014 کال نه پس کله چې دغلته کې بعد بهرنو ځواکونو هغه د جنگ پروژه ختم شي او دوی به هلته کې صرف د بیا رغونې په کارونو کې برخه اخلي نو د 2014 کال نه پس تاسو دا پیشنګوئی کوئ چې دغلته کې بیا کورنۍ جګړې رامنځته شي؟
زما په خیال دا دوه کاله د افغانستان د راتلونکو لپاره ډېر مهم دي بلکې دا د افغانستان د راتلونکي هغه ډایمنشن یا هغه آباد اوس نه د هغوی اندازه لګول کېدلی شي په دې شک نشته چې دا طالبان په نظامي ډول باندې د افغانستان په ښار باندې کابل باندې قبضه نه شي کولی خو په خپله د جګړې دوام دا هم یو ناکامي ده د افغان حکومت لپاره نړیوالو ټولنې لپاره وروسته له 1400 کلونو یا 1400 کلونو افغانستان کې موجودګي د بلیون ډالرو مصرف دی هغونه وروسته هم د کوم ځای نه چې افغانستان شروع کړي وو بېرته به په هماغه حالت کې پاتې شي ما په خیال 2014 نه وروسته ممکن که یو جوړ جاري او سیاسي حل رامنځته نه شي په دې ډېر امکان ده چې په افغانستان کې جګړې دوام وکړي او زیاتره خلک دا فکر کوي بلکې د دې یره موجوده ده چې بیا یو ډول دغم یو سول وار یا د خلکو په منځ کې بیا یو جګړه پکې شي او ډېر خلک به یادېږي چې دا ځل به دا جګړه په لسانی او زبانی بنیادونو باندې په افغانستان کې پېښه شي او د افغانستان لکه دا وخت خورا زیات د دینه پریشان دي او دوی دا غواړي چې 2014 نه مخکې په افغانستان کې یو سیاسي حل رامنځته شي او که امریکایان په افغانستان کې په کوچني تعداد کې پاتې کېږي هم زما په خیال دوی به وکولی شي چې افغانستان ښارونه د طالبانو د کنټرول نه وساتي خو بیا هم د افغانستان د خلکو دپاره بدبختي دا وي چې جګړه به دوام وکړي د جګړې چې کوم هغه ناروا موجودگی دی هغه بعد افغانستان کې تقریبا سلورو نشیزو ته ورسیږي او دا به افغانستان د خلکو لپاره یو ډیره غمجنه پیښه وي چې د دومره کوششونو په باوجود په افغانستان کې امن نه راځي. او بیا هم زما په خیال په دې وخت کې په دې شک نشته چې افغانان چې هر څه په افغانستان کې کیږي د هغوی لپاره ګاونډیان او نړیواله ټولنه
صحیح ډیر ډیر مننه سمیر سوزی صاحب په دې خبرونه کې د مشال ترونه لاندې بحث کې مراسره برخه واغسته او په افغانستان کې د افغان طالبانو سره د سولې د بهیر په اړه مراسره خپل نظر شریکو. خبرونکو په دې بحث کې معصوم ستانګزی صاحب چې د افغانستان د عالی شورا یو غړی دی هغه هم شمنه کړې و چې په دې خبرونه کې مراسره برخه اخلي. نصر الله ستانګزی صاحب د افغان ولسمشر سلاکار دی او د دې بهیر نه خبر دی هغه هم شمنه کړه. خو په دې خبرونه کې را سره بیا د ژمنې باوجود رانغه مو سره سمی سبزی موجود چې د امریکایي مجلې نیوز ویک خبريال له سمی زده سپستا سویو جهان مننه. خپل قربا مجید بابر ته اوس اجازه راکې چې د دې خبرونه اجازه